د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن یک شنبه ده د 1401 کال د لړم د میاشتې شپږمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 28مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو رپورټونو ترڅنګ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه رپورټونه او مرکې لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي
السلام علیکم د امریکا د متحده ایالاتو د پنسلوانیا ایالت پولیس وایي چې یو بریدګر په دې ایالت کې د یهودانو په یو کنیسا کې ډزې کړې لږ تر لږه 11 کسان یې وژلي او 6 تنه نور یې زخمیان کړي دي چې څلور د پولیس والا هم پکې شامل دي د امریکا د لویدیځې پنسلوانیا ایالت د پاره د امریکا څارنوال سکاټ بریډي خبرې کانفرنس ته وویل چې په دغه برید تورن کس 28 کلن رابرټ باورزر دا جرم کړی دی او پر ضد به د شنبې په ورځ دوسیه داخله کړل سي د اف بی آی یا فدرالي ادارې یو مامور Bob Jones, that's you will.
Members of the Tree of Life Synagogue, conducting a peaceful service in their place of worship, were brutally murdered by a gunman targeting them simply because of their faith.
The True Life Kanisa غړي په سولېزه ډول د خپل عبادت په ځای کې راغون سی وو او یو وسلوال کس دا غوي د کېدې لوجي قتل کړل. تر اوسه د تورن کس په پوره انګیزه لاندې معلومه خو موږ داسې باور لرو چې هغه د عمل یوازې کړی. لوی څارنوال جیف سیشنز ویل چې د عدلی وزارت په دغه کار د کرکې جرم او نور مجرمانه دوسیه د باوزر پر ضد داخله کړي چې کېدای شي د مرګ سزا سبب سي د پنسلوانیا پولیس ویل دي چې دغه ډزې د دې ایالت په پیټسبرګ ښار کې د ټرو لایف په نامه کنیسا کې سوي دي د شنبې پر ورځ په داسې حال کې چې خلکو په کنیسا کې د سبات په عبادت مصروف ول یو کس په داسې شوار کنیسا ته ورننوتی چې ټول یهودان باید مړ سي او په خلکو یې ډزې پیل کړي د راپورټونو مخې په دې غبرت کې څلور پولیس والا هم په ډزو لګېدل دي پولیس ویل دي چې بریدګر ځان امنیتي مقامات ته تسلیم کړی دي ښاغلی ټرمپ له دې برید وروسته خبرونه ته وویل چې دا ډول بریدونه د کرکې زیږیدنه ده او داسې کار باید وسي چې په راتلونکي کې دې ډول پیښو مخه ونیول سي
This wicked act of mass murder is pure evil. This was an anti-Semitic act.
به رحمه ډلایز وژنه دا او د یودانو پر ضد د کرکې یو عمل وو د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او مرستیال مایک پنس په ټویټر پیغامونو کې ویل دي چې دغه پیښه له نږدې څاري امان د شنبې په ورځ ویل چې د مننسوي امر او حقیقت دی چې اسرائیل د مدني ختیځ یو هیواد دی امان یو ورځ لمخې د یو اسرائیلو صدر اعظم کوربه وو امریکا ویلي چې امان ته د اسرائیلو د صدر اعظم سفر د سیمې د سولې لپاره وستلو کې مرسته کوي د امان دولت د بارنیو چارو وزیر یوسف بن الوی عبدالله په بحرین کې د امنیت یو غونډه ته وویل چې امان دې ته تیار دی چې اسرائیل او د فلسطینیانو یو بل ته نږدې کړي خو زیاته کړه چې هیواد د منځګړي رول نه ادا کوي بن الوی وایي اسرائیل په دې سیمه کې یو هیواد دی او په دې خبره موږ پوهیږو هغه زیاته کړه چې امان په امریکا ته کا کوي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې پیړۍ تر ټولو لوی موافقه د لپاره هڅه کوي د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع انتظامی په ضلع کې د دفاع یو سلسلور څلوېښت لاندې پر هر رقم جلوسو او غونډو بندیز لګولې خبرداری ورکړی دی چې د تراګرو بریدونو ویره ده خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د اکتوبر په 28مه یعنی نن به په هر حال کې د بنو په سپورټس کمپلیکس کې خپله غونډه کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د خپلو آئینی یا اساسي حقوقو د خوندي کولو لپاره به د بنو په سپورټس کمپلیکس کې اعلان کړي غونډه به خامخا کوي د غورځنګ ویان فضل خان اډوکیټ پرون مشال اډیټ وویل چې تر غونډې وړاندې د تاریخ غړي کوڅه په کوڅه ګرځېدلی او پر ولسه ژغ کړی دی چې په دغه جلسه کې ګډون وکړي نوموړي ویل چې دفاع یو څلور څلوېښت هم عملي سوي ده خو د ده په وینا دوی له داسې کارونو نه یېرېږي او نه ترې اثر اخلي د امریکا ژغ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین سره پوښتنه کړي چې حکومت د دې اقدام وروسته به هغوی خپله غونډه کوي او که څنګه هغه ویل غونډه به کېږي او خلک به مورځي
دا دومره غټ شای نه دی یو وړه دفع ده دومره غټ حیثیت نه لري نو جلسه به کیږي په هر حالت کې کیږي او خلک هم ټول راضي او خلک دا خبره به هیڅ اخدي هم نه چي دفع 146 لګېدل دا او کنه ده لګېدل
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په اکتوبر 14 په بنو کې د جلسې یا د غونډې کول اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس عربي مشرانو ته ویل دي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متدارکاتو ځای نسی نیولی. جیمز میتس خبرداری ورکړ چې د سعودي خبریال جمال خاشکي د وژنې په څیر پیښې د منځني ختیځ سبا تر پوښتنې لاندې راولي او په وینا یې متدارکات به د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات هم وکړي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پرون د کندهار په ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وسول. دغه انتخابات د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق تر وژل کېدو وروسته د یوې اونۍ لپاره ځنډول سوي وه. د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل په کندهار کې د انتخاباتو په هکله دا رپورټ رالېږلې دی.
د رای ورکولو بهیر په کندهار کې سهار 9 بجې پیل سو، خو د تخنیکي ستونزو له کبله رای ورکوونکي په ساعتونو په لویو کتارونو کې انتظار ولاړ وه. د بایومیټریک د سیستم له استعمال سره خپله د ټاکنو د کمیسیون د مامورینو نه بلدیت او د غراز د الکوبا پر سلسله د رای ورکولو په محلونو کې د رای ورکوونکو د نمونو په ځانډ پیدا کېدل دوی عمده ستونزې وې.
د کندهار لپاره تجربه د نورو درجو یا دوجوش ولایتو کافی ده. هغه خو یو وخت تمجید کوي، د تمجید نه وروسته به ټول شیان مکمل موجود وای.
په کندهار کې له توکو خلاف د رای ورکولو په هر مرکز کې په زرګونو کسانو پراخ حضور درلودي، سره له دې چې د کندهار روسي امنیتي پیښې څه اندېښنې راپیدا کړې وې. خو د ټاکنو یوه اونۍ ځنډ سبب بلل کېږي چې د کندهار اوسیدونکي په ډېرې لیوالتیا سره په ټاکنو کې برخه اخلي.
مایوب یم، یم دراتلو یم نه، یم او مګر موږ ته ضرور دی زبر اعظم د خپل رای استعمالوم خپل خوش کاندید.
موږ ډېر ناهیلي دي ځکه د کندهار د دې وضعیت په لیدلو سره، خو اوس خوشبختانه چې ډېر ښځې راغلي.
د نارینه و ترڅنګ د ښځینه رای ورکوونکو حضور هم د پام وړ و. د رای ورکولو په هر مرکز کې له درو څخه تر څلورو پورې د ښځینه رای ورکوونکو محلونه جوړ شوي. خو د رای ورکولو پر مهال د ټاکنو د کمیسیون د ښځینه کارکوونکو پر تند چلند ښځینه رای ورکوونکي نیوکه لري.
خپل د ځان وایم، زه د کورنۍ د خاص خډیر مایوس فلم چې مزه چې کله جنرال صاحب عبدالرزاق شهید خدای دې وبخشي، نو موږ ډیر وهم پزري کې سو چې د کندهار حالات به څنګه یو موږ به څنګه راي ورکوز. موږ د شنو کچ په کم اندازه زیات یا په کم یي، او خو چې زه اوس ګورم ماشاءالله ډیر شجه راغلي چې راي ورکړي.
په کندهار کې یو شمیر راي ورکوونکي د ټاکنو پر کمیسیون نیوکه کوي چې یو اونۍ وروسته یې هم د تخنیکی ستونزو حل ته پام نه وکړي، او تیر اونۍ د 2 ولایتونو د پارلماني ټاکنو له ستونزو څخه تجربه نه واخیسته.
اول یوازې سین او شین دغه دوه توري ماته راکول سوي وه. کله چې بیا دا ستونزه جوړه شوه خلکو شکایت وکړي د غو نومان بیخي نه وه، بیا ولاړو موږ د مرکز مدیر راوغوښته.
په امنیتي اړخ کې د کندهار امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د پارلماني ټاکنو لپاره د یو ګډ امنیتي کمیسیون له لوري په ټولو برخو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د ټاکنو په ورځ هیڅ امنیتي ستونزه نه لري، خو د ورځې په شروع کې ځینې ایښوول شوي ماینونه خونسا کړي دي.
د خوش خبرې خبرم دغه ده چې انشاءالله تر اوسه پورې د ولسوالۍ او د شهر د مربوطاتو چې موږ کوم معلومات لرو کومه واقعه نه لرو، او د ټاکنو پروسه او د تاریخي ورځ په ډېره قدامه سره پر مخ روانه ده.
په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې د معروف او نیش ولسوالیو څخه پرته چې امنیتي وضعیت یې سم نه دی، په نورو ټولو 14 ولسوالیو او ښار کې ترسره سول. دغه راز د امنیتي اندېښنو له امله افغان حکومت له پاکستان سره د سپین بولدک چمن دروازه هم د جمعې د ورځې راپدې خوا د 2 ورځو لپاره تړلې وه.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات
کوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
روغتیایي چارواکي وایي له اوږده ځنډ وروسته د خوست په چاپیریال کې د پولیو وایروس موندل سوی. د دوی په وینا په چاپیریال کې د پولیو وایروس موندل د ماشومانو د فلج د خطر زنګ بلل کیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست د عامې روغتیا له سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه سره مرکه کړي چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
د معلوماتو له مخې د خوست په چاپیریال کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. دا وایرس چیرته او څنګه موندل شو؟
مونږ هر میاش محیط نه یو سمپل اخلو چې کوم ځای کې د مونږ د اوبو د فضلا موادو د اوبو تراکم ده او په کوم ځای کې جمع کیږي، چې زمونږ د خوست په شرقي برخه کې د هندوانو کلی دی، د هندوانو کلی سره عمومي ویاله ده. د دې ویالې نه مونږ هر میاشت سمپلګیری کوو. هغه سمپلګیری ډبلیو شو همکارانو په واسطه مرکز ته لیږل کیږي او معایناتې بیرته مونږ سره شریک کیږي. د تیرې اکتوبر میاشت په معایناتو کې ښودل شوې ده چې د پولیو وایرس په محیط کې مثبت دی، نه په انسانانو کې. په محیط کې په دې باندې بیا چې کومه څېړنه شوې ده، د څېړنو ښودلې ده چې دغه محیط جینوټایپ چې ده، دغه جینوټایپ د پاکستان سره تعلق لرونکی د کوهاټ مربوط جینوټایپ لري. د دغه آباد معلوم دي چې دا د پاکستان نه چې مونږ دلته کوم بي ځای شوي کډوال راغلي دي د شمالي وزیرستان. زه فکر کوم چې دغه په واسطه دغه وایرس دلی انتقال شوه ده.
په چاپیریال کې د پولیو وایرس موندل څه خطر لري او دا ټولنې ته څه پیغام ورکوي؟
کله چې پولیو وایرس په ټولنه یا چاپیریال کې وموندل شو، نو باید هغه ټولنه چې دی په خلاصه فضا کې تغاوت یا د ډیپیکیشن عمل یا ترسره کوي، نو بیا خطر دی وي چې هغه بیرته دغه وایرس د انسان د خولې د لارې انتقال شي، وخوړل شي او مریض مبتلا کی، چې یا په شنه سبزینی یا په خامو موادو نه دغه وایرس امکان شته چې د انسان بدن ته داخل شي او هغه نه استفاده وکړای شي. اعراض و علائم مختلف اعراض و علائم لري، چې اعراض و علائمو کې د بعضی بدون د اعراض و علائم وي چې انسان نه په وجود کې نه ښکاره کیږي، او بعضی دا دي چې د مرګ سبب هم کیږي او د پولیو په لج زیات لامل کیږي.
څنګه کولای شو خپل ماشومان له دغه وایرس څخه تل لپاره خوندي کړو او وای ژغورو؟
د اما پوهاوی د لارې او د خوست د اما تلویزیونونو د لارې دا پروګرام ډیر وسیع پر مخ روان ده، چې د واکسینو په دوه څاڅکو سره مونږ کولای شو چې ماشومان د دغه مهلک ناروغۍ څخه وژغورو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په کندهار کې پارلماني ټاکنې تر سره شوې. دا چې د ښځو حضور په دې ټاکنو کې څنګه وو، د کندهار ولایت د ښځو چارو رئیس رقیه اتګزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل:
کومه ګڼه ګونه چې موږ د ښځو د ولایت کوم شو کو او د دې هغه د چسپی چې د انتخاباتو پروسس درلودلې، په واسطه هم مالدي د خوشحالي احساس وکړلی. د خوند حضور چې مې ولیدې، ما په دې باندې پوه شوم چې زموږ په کندهار ولایت کې د ښځو حالات باندې د دې تغییر راغلی دي. مخکې موږ د تبلیغات مخکې هم دومره د فائدې نه کول، ولې اوس چې موږ بوده په دې پروسه کې زموږ د خوند حضور ډیر زیات وو او د چسپی د کونډو ډیر وو او دی خپل د کاندید چې د مورید نظر وو هغه ته رائے وکړول. حتی داسې مرکزونه چې موږ تصور نه وکړو چې په دې منطقه کې به څوک ښځې راوځي، په دې خاطر چې اکثره یې بدایسي وو یا نوي مهاجر راغلي وو، ولې په دې پروسه کې دوی تر نورو ځایو باندې په دې چسپی باندې دغه ښځو په دې پروګرام کې ګډون کړی وو، او دی که څه هم د ترانسپورت ستونزې زیاتې وي، حتی زموږ خویندې ماشومان په هیڅ کې تر پښو د یوه مرکز ته بل مرکز ته تللی، اما خپل رایې وکارولې.
بله، نو ساس په وینا چې تاسو هیڅ فکر نه کوئ په کندهار کې به په دې شمېرې میرمنې راووزي او په ټاکنو کې به برخه واخلي، او تاسو دا یو لوی توپیر ګڼئ، نو د دې توپیر علت تاسو څه ګڼئ؟
زمو له عمل فائدہ و چې شاید اوس زموږ د ریاست یا د نور ګډو ریاستو یا د بعضې مختلفې ادارات په ګډه همکاري باندې اما په وایي برنامې زیات ترسره کړې، نو په دې خطر باندې هم دې اګاهي ترلاسه کړه چې د ملي پروسه د باید مشورو نو کابل ده چې سږ کال ولسي جرګې ته زموږ نوماندان هم دې حدا زیات چې یو سلو یو ولو سره دی کاندیدانو، نو هر کاندید کوشش کوي چې په خپل ځای کې د کمپاین کې خپل کورنۍ په دوستان خپل کوم چې شناخته ولا کوسر د کمپاین کوي او ټول ولسم دي ته حساب ولري چې دوی خپل رائے وکړي.
بله، څومره خزه د کندهار ولایت نو ولسی جرګې ته نوماندی دي؟
تقریبا یو لسنې نومان دی ولې چوکي دریتن دریدي نومان دی یو لسنې ویز موځه
د تمنه لري پټاکونو کې د کندار د خزو دا ډول ګډون په کندار کې خزي په کوم موقف کې خای
اصلا په کندهار کې زموږ د دې تکلیف په نسبت چې حقوقي د لارې استعداد لري یا قتل لري د کول څه چې خپل موبایل د کوم باندې سي او بیا هم مخکې مخکني کلو د کوم روغ د هغه وخت عمر شرایط آمده نه و د څو کال په اخر کې د کندهار شرایط نسبت ته ټول افغانستان ولایت ته ډېر تامین وو او ولس په دې د عدد ربا نه خپل ژوند پر مخ باندې و او ټول مدني فعالیتونه په ډېر امنیت شرایط کې دي مخ باندې دی او دی په وخت هم دې تقسی و او دې خپل فعالیتونه په ډېر عادلانه ډول باندې پر مخ باندې دی ولا نو په دې خاطر باندې دا خلکو تر هغه درې انتخابات پر پروسې باندې راتسي و هم د امنیت نیګاز هم د خپل د تحصیل نیګاز اوس موږ دغه ځوان نسل ټول روشن فکر نسل دی ټول موږ اوس الحمدلله لیسانس حتی مشران موږ په کندهار ولایت کې لرو دغه ځوان نسل چې روشن فکر دی په خپل هم په دې دغه بچی د کندهار شرایط متماده و دي کومه خپل مبارزه ته دوام ورکړي او په ټول دغه کال کې چې شرایط آماده سي و دي خپل مبارزه و په مخ باندې به ولې خپل مدني فعالیتونه د رسنۍ له طریقې د مجلس په طریقې د ورچا په له طریقې د ملي کارپوراتو له طریقې د خپل فعالیتونه ښکاره کړل او ولس هم دا وکړي چې باید موږ تاسو په دې ملي پروسې کې باید ګډون وکړو او دا د ټول ملت کې د ټول ولس دا حق چې خپل رائے کا هر څوک چې په هر برخه چې هر کاندید مورد نظر وي د کولای شي چې هغه ته د پاره وي او خپل کمپاینونه وکړي خپل فعالیتونه وکړي یعنی دا غوښته چې ما ولې چې دی رائے ورکولې په وخت هم ما دې د خوشحالي احساس وکړي
bale په دا ډول دیموکراتیک پروسو کې د خزو د لا پراخ حضور او ګډون په خاطر باید څه وشي ترڅو دوی وهڅول شي چې په راتلونکو کې بیا هم په دغه ډول پروسو کې دوی خپل حضور د ټولنې د نیمایي نه د زیاتې برخې په توګه تثبیت کړي
امنیت په دې برخه کې ډېر عمده رول لري زموږ د خوند چې دی اوس مدني فعالیت سره کې دی باید خپل فعالیت تکړه ورکې دی باید تر مرکز ورسي هڅه تر نړۍ پر ورسي ترڅو وکولې چې دی وشي چې ځوان نسل آماده دي او ځوان نسل هم اوس قوي دي چې په دې لري دي تاسو په پراتن کې هم په مختلفو چارو کې مبارزه وکي او ما مخکې هم دا ویل وکړ چې امنیت یو ډېر مهم عامل دی کېدای شي او په ځان هم هم دې سمې له طریقې مدني پلان کولای شي چې خپل رقم وته کې او په مختلفو چارو کې دې فعالیت وکي او نور د حل لارو ته پیدا کې تر څو وکول شي ځکه چې دوه نظر هم په دې برخه کې تثبیت شي د خپل هیواد هغه پتی سوز چې دې مدني فعالیت له طریقې دې کولای شي چې د پاتې کې وته شي
ډیره مننه رقیه څخه کور دی ودان
شکر
د امریکا غ آشنا ټلویزیون ستاسو ټلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بي طرفه پروګرامونه خپروي آشنا ټلویزیون وګورئ
د سوریې رژیم په ملګرو ملتونو باندې ژغ کړی چې د هغه هیواد لپاره د نوي اساسي قانون په جوړولو کې د مستقیم رول لوبولو پر ځای یوازې باید د دغه کار لپاره د زمینی په برابرولو کې مرسته وکړي په دې اړه د روی طرز د خبري آژانس د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی
دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا غږ دی چې د جمعې په ورځ د سوریې په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې عاجل غونډې ته وینا کوله ډی مستورا وویل چې موږ په سوریه کې د یو غټ چیلنج سره مخامخ یو کوشش کوم چې د خپلې وظیفې له خوشي کولو نه مخکې د حل یوه لاره ولټوم ډی مستورا وویل چې د سوریې رژیم نه غواړي ملګري ملتونه د نوي اساسي قانون د تدوین د کمیټې درېمه برخه غړي غوره کړي دومره غواړي چې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره شرایط مساعد کړي د مشورې چې جمعې په ورځ د امنیت د شورا 15 غړو ته په روان هفته کې په دمشق کې د سوریې د خارجه وزیر ولید معلم سره د خپل مذاکراتو د نتایجو په اړه معلومات ورکول ویل نیت لري چې د روانې میاشتې په پای کې د نوي اساسي قانون د تدوین د کمیټې غونډه راوبلي خو د سوریې رژیم په مختلفو بهانو کوشش کوي چې دا کار وزندېږي د بشار الاسد حکومت د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې د نوي اساسي قانون جوړولو په باب سږ کال په جنوري کې د مسکو په کانفرنس کې موافقه کړې وه چې ملګري ملتونه به د نوي اساسي قانون په جوړولو کې مستقیمه ونډه ولري خو اوس یې بیرته خپل دریځ بدل کړی دی نوی اساسی قانون د جوړولو لپاره با 150 کسیزه کمیټه جوړیږي چې د جملې نه به 50 غړي د سوریه د رژیم له خوا ټاکل کیږي او یو برخه به د سوریه د رژیم مخالفانی او دریمه برخه به د ملګرو ملتونو له خوا ټاکل کیږي. د سوریه خارجه وزیر ولید معلم وای چې مسکو او دمشق موافقه کړې ده چې دوی باید په خپل خوښه باندې دریمه برخه غړي وټاکي. بله برخه به د سوریه، روسیې، ترکیې او ایران د ګډو مشورو په اساس باندې غوره کیږي. د سوریه د بحران د حل کولو پروسه چې د استانې د پروسې په نوم یادیږي د لومړي ځل لپاره د قزاقستان په پایتخت استانه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوه. باید لومړی نوی اساسي قانون جوړ شي. د امنیت په شورا کې د برټانیې استازي د سوریې په باب د روسیې او ایران د سیاسي مشرانو د نیت په اړه شک وښود او پوښتنه یې وکړه په داسې حال کې چې دواړو په سوریه کې د سوریې د رژیم په طرفدارۍ په جنګ کې مستقیمن ګډون کړی دی، څنګه امکان لري چې اوس دوی د سولې غوښتونکو رول ولوبوي؟ دیمی سورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په پام کې لري چې نن د شنبې په ورځ په استانبول کې د سوریې په باب په هغه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي چې د روسیې، جرمني، ترکیې او فرانسې مشرانو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو ویلي دي شاید چې د روانې میاشتې په پای کې د دیمی سورا په ځای په بیجنګ کې د ناروې سفیر بیډرسن د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په توګه باندې وټاکل شي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرې چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په لسګونو زره کډوال له انګولا څخه په زور او جبر ایستل کیږي او دغه کار به د دې سبب سي چې وسلوالې قبیلوي شخړې له سره پیل سي. له جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه تاسې ته زموږ همکار سید سلیمان شاه لولي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنره میرمن میشل بکلټ وای چې د انګولا چارواکو د هغو په سلګونو زرو مهاجرینو بشري حقوق او انساني کرامت تر پښو لاندې کړی چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت د کاسای په ایالت کې د نه ختمیدونکي کورنۍ جنګ او دوامدارو قبیلوي شخړو له امله په انګولا کې پناه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرې د جمعې په ورځ په دې اړه په جنیو کې یوې عاجلې غونډې ته وینا وکړه. هغې د انګولا پر حکومتي مشرانو باندې غږ وکړ چې په جبر او زور د دغو خلکو د شړلو سلسله بنده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمیشنرۍ ویاندې راوینا شمدسانی امریکا غږ ته وویل چې د کانګو او د ډیموکراتیک جمهوریت د سرحدونو دواړو خواو ته امنیتي قواوې او وسلوال ملیشا بې ګناه کډوال رانیسي او لشکولو او وهلو وروسته مجبورۍ چې کاسایی، مرکزی کاسایی او کوانګو ولایتونو ته ولاړ شي. شمدسانی وایي چې د انګولا چارواکو تر اوسه پورې 3,13,000 کډوال په زور شړلي دي. ملګرو ملتونو ته د شپږو کسانو د وژل کېدو او شاوخوا سلو کډوالو د زخمي کېدو رپورټونه هم رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو ویاندې زیاته کړه چې د انګولا او کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت سرحدي ځواکونه له کډوالو سره له هیڅ قسم ظلم نه صرفه نه کوي او همدا وجه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمیشنرې رئیسه د شړل شوو کډوالو د انساني حقوقو په اړه اندېښنه لري.
Given the continued presence of armed groups that are split along ethnic lines in the Kasais, we are warning of the risk of intercommunal violence.
د هغو وسلوالو ډلو دوامدار موجودیت ته په کتنه چې په مختلفو قبیلو پورې اړه لري او په کاسایي کې فعالیت کوي، موږ خبرداري ورکوو کچیرې د انګولا چارواکي د مهاجرینو په شړلو کې له احتیاط څخه کار وانخیست او په زور او جبر یې دغه خلک وشړل او زموږ خبرداري ته یې اعتنا ونه کړه، دا ویره موجوده ده چې په کاسایي کې به بیا هغه خونړۍ نښتې تکرار سي چې په 1415 هجري شمسي کال کې د دښمنو قبیلو د وسلوالو ترمنز وسوي او په زرګونو بیګنا کسان پکې ووجل سول.
شمدسانی وای کوم خلک چې له سرحد نه اخوا ووري د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت پولیس شکایي او په زور نه د مالی په نامه پیسې غواړي. نوموړي وویل ډله ایزې وژنې او د بشري حقوقو د تېري بوږنوونکي پیښې چې په کاسایي کې د وسلوالو ډلو لخوا په 1415 او 1496 هجري شمسي کلونو کې شوې په اړه تحقیقات نه دي شوي او نه مجرمانو ته سزا ورکړل شوې ده.
You know, there were mass killings, massive sexual violence, burning of people's.
تاسو خبر یاست چې حالت ډله ییز وژنې وسوې په پراخه کچه پر دوانو شوزو باندې جنسي تیری وسو، ځینې کسان ژوندې وسوځول سول او بې شمېره خلک بې کوره سول چې له امله یې په لسګونو زورو خلکو د انګولا په شمول ګاونډیو هیوادونو ته پناه یووړه.
زیاترو مهاجرینو چې د رسمي اجازه پرته د انګولا په شمالي ختیځ کې د قیمتي غمو په قانونو کې مزدوري کوله چارواکو پسې واخیستل. د انګولا حکومت ویلو غواړي چې د قیمتي قانونو د قاچاق مخه ونیسي او خپله خزانه ډکه کړي. چارواکو مخکې نه منله چې پولیس او سرحدي ځواکونه له کډوالو سره تیری کوي. څو ځلې ادعا کړې وه چې دغه خلک په خپله خوښه او رضا روان دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرې وویل چې د انګولا د چارواکو دغه ادعا واقعیت نه لري او باید چې حکومت له کډوالو سره د شوي تیری او ظلم په باب تحقیقات وکړي او مجرمانو ته سزا ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. پرون د شنبې په ورځ په سلګونو رومانانو ښار د سالونونو مخې ته په میدانونو کې راټول سوي وه او د خپل ښار د نوې حیثیت غوښتنه یې کوله. پام وکړئ په دې اړه د خبریالې سبینا کاسټل فرانکو رپورټ ته چې له روم څخه یې راستولی دی.
د څرګند پیغام سره دا سوله ییزه مظاهره پیل شوله چې د نړۍ یو په سترو پایتختونو کې دا اوسنۍ چارې کافي دي. په سلګونو رومانانو یعنی د روم اوسیدونکو چې اکثر د پاخه عمرونو خلکو د رنسانس د ښار مخې ته راټول شوي وو چې د عامه ترانسپورټ د سیستم د لارو کوڅو او د ودانیو د چټلۍ پاکولو او په ښار کې د پارکونو او ډیرو سړکونو ناوړه حالات په خلاف خپله خواشیني څرګنده کړي. شپږو ځوانو رومان ښځو په بېلابېلو وظیفو سره د مطبوعاتو له لارې دغه مبارزه پیل کړه چې یوه مدني ډله یې جوړه کړله. د دغه ډلې نوم روم وای کافی ده. دوی د داسې پایتخت غوښتنه کوي چې د ژوند کولو وړ به وي او د راتلونکي لپاره مساعد وي. د دغې سوله ییزې مظاهرې یو انتظام کوونکی وای: یو د منتظمانو نه پرون د شنبې په ورځ غټې غونډې ته د وینا کولو په ترڅ کې له دغه میدانګي نه وویلې: موږ رومانانو او ټولې نړۍ لپاره چې په تعجب سره زموږ تماشا کوي دا د تل پاتې ښار سمبول دی او موږ باید دا خبره وکړو چې نور بس دی، مګر راځئ چې له سر نه پیل وکړو. رومانانو چې سوله ییز احتجاج یې کړی دی د اعتراض ګوته د ښار اوسنۍ ادارې ته ونیوله چې ښاروالو ویرجینیا راګی اداره کوي. دا په 2014 کال کې ټاکل شوی وه چې د نوي پیل ژمنه کړې وه. له دې نه په اوس وخت کې تحقیق کیږي چې له قدرت نه یې ناوړه ګټه اخیستې ده او غلطه بیانیه ورکړې ده. دوی د دغې ښاروالې د استعفا د کولو غوښتنه کوي ځکه دغه ښار پخوا هیڅکله په دا رنګه بد حالات کې نه و لیدل شوی. مریم کلین هم په خپل ټول ژوند کې په روم کې اوسېدلې ده. دا سهار وختي راورسېدله او په سپین ټي شرټ یې لیکل شوي دي: روم وای بس دی. کلین شرحه کړله: دا د ښار په مرکز کې واټیکان ته نږدې اوسیږي او ماڼۍ د پارکولو پراخې سیمې ته چې د تورستانو بس موټرې ورنه ځي مخامخ پرته ده. دې زیاته کړه: د ودانۍ شاوخوا ته چټلي پرته ده او صحیح نه وړل کیږي. دې وویلې: زه له تورستان نه شرمیږم چې د هغوی بس موټرې دلته تم کیږي. د دغې سوله ییز احتجاج انتظام کوونکو زیاته کړه: د لرغوني روم پایتخت په خپل یادګاري موزیم او چینو سره شهرت لري چې ډیر کلونه د نه پام لرلې او د اداري فساد نه کړاو ګاله او اوس عاجل ضرورت دی چې د نه منلو د دغې وضع چاره باید وشي. دوی وایي: بل هیڅ اروپایي پایتخت په دې ډول نه دی او تورستان چې یو ځل راشي بیا نه غواړي چې لیدو ته بیا راشي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.